په صورت کې بس تاسو پښتنو ته ځوابونه وای د ښاغلی ستانکزی نظر به هم په دې اړه پښتو لږ خبرونه سره د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره تماس نیولای شي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 شپږ څلوېښت صفر یو. همداراز د تلیفون په دې شمېره هم له خپرونې سره وصلېدای شئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. تکرارومې: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه پیل شي، ستاسو خبرې پیل شي، زه غواړم چې د ستانکزی صاحب نظر وپوښتم. ستانکزی صاحب، ما په سریزه کې د هغو ستونزو یادونه وکړه چې خلک یې په خپلو پیغامونو کې له موږ سره شریکوي. هغه د سفر موضوع ده، بهر ته د سفر پر وړاندې خورا زیات خنډونه موجود دي. هلته تاسو په ساحه کې څه وینئ، کوم مشکلات وینئ د سفر په برخه کې؟
سلامونه اونی کې هیلی تکل صاحب تاسو ته، استاد درنو اوریدونکو ته. تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړله او دغه موضوع اوس نو د افغان ولس لپاره او د افغانانو په منځ کې دا یو ډیره لویه ستونزه ده، او دا دوه موضوعګانې چې تاسو ورته مخکې یادونه وکړه چې یو د پاسپورتونو د نه درلودلو او یا هم د نه ویش لړۍ ده چې تر اوسه پورې پاسپورتونه نه ویشل کېږي، او تقریبا یو کال راهیسې یا یو نیم کال راهیسې دا د پاسپورتونو د ویش لړۍ بنده شوې ده. او په ځمن کې ورسره دغه د پیسو د انتقال موضوع ده چې اکثریت افغانان نشي کولای چې اوس دا نوې بندیز ولګي د چې دوی نشي کولای چې له پنځه سوه ډالره باندې پیسې د مځکې له لارې او د هوایي ډګر له لارې دوی نشي کولای چې له پنځه زره ډالره اضافه پیسې ځان سره انتقال کړي. دا واقعت چې ډېرې ستونزمنې پرېکړې دي د افغانانو لپاره په دې خاطر باندې، اول خو مونږ له خپله اړخه وغږیږو، دلته داسې ځوانان شته چې هغه دا اوس نوي له بعضې له مکاتبونه فارغ شوي دي او غواړي چې د عالي تحصیلاتو لپاره سکالرشیپونه واخلي او د باندې وځي، او بعضې بیا لیسانس دورونه فارغ شوي دي او دوی دې ته لیواله دي چې لاړ شي بهر ملکونو ته او هغلته خپل د ماسترۍ او د پی ایچ ډی یا دکتورا په کچه باندې تحصیلات وکړي او بیرته دې وطن ته د خدمت جوګه شي. خو متاسفانه د همدغه پاسپورتو د ویش د درېدا له خاطره دوی نشي کولای چې دا خپلې ستونزې حل کړي او د سکالرشیپو ته سرتینامونه وکړي، چې دا یو مسله ده. او بل مسله دا ده چې دغه نه هم مهمه مسله ده، هغه بیا دا ده چې دلته اکثریت خلک له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې اکثریت خلک ډیر لا علاج مریضان لري او دوی غواړي چې دا د تداوی لپاره. متاسفانه
چې د مریضیو په مسله باندې بیا هم تمکیګو وړاندې په لتاسو نه نور هم اورو، خو زه غواړم پوه شم چې د طالبانو حکومت د پاسپورتونو د نه ویش په مسله کې څه دلایل لري.
تکل صاحب، دوی خپل دلایل وړاندې کوي. بعضي مواقعو کې دوی داسې وایي چې مونږ د بعضي ستونزو لواج نه هغه ستونزې دوی داسې یادوي چې مونږ دوی داسې وایي چې مونږ په سیستم کې تر اوسه پورې ستونزې دي، او د سیستم د زوړوالي له کبله دوی داسې دلایل وړاندې کوي چې د سیستم د زوړوالي له کبله او هغه بایومیټریک دستګاوي چې دوی سره دي دی ودی نه کار لواج نه دوی دغه لړۍ درولې ده او دوی خلکو ته پاسپورتو ویش بند کړای ده. خو کچیرته د اجتماعي لحاظ مونږ دلته بیرته د اجتماع د خلکو نظریاتو ته دلته وګورو، خلک دلته بیا داسې وایي چې حتی یو پاسپورت په تور بازار کې په 2000 او 3000 ډالر او 4000 ډالر باندې خرچيږي. نو کچیرته د بایومیټریک مسلې یا مثلا همدغه ماشینو خرابوالی ستونزې، نو دا خو به صحیح، او کچیرته دا ستونزې نه ده نو بیا په تور بازار کې پاسپورت رسمي پاسپورت لکومه کیږي. نو دلته مسله یو څه کړکیچنه کاری سړی په دې باندې نظر په دې خاطر باندې په سمه توګه باندې نه شي رائے کولای چې هلته که چیرته د دولتي چارواکو یا د پاسپورت ریاست هغه چارواکو خبرو ته غواک شو هغوی ستونزه فقط هم دغه بولی چې مونږ دلته بعضی تخنیکی ستونزې لرو او دغه تخنیکی ستونزه چې کله هوار شي دا پاسپورتونه به بیرته ویشل کیږي او یو څه ناڅه دوی وایي چې بعضی پاسپورتونه هم چې چاپ شوي دي هغه بهر ملکو کې هغه تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی او مونږ نشو کولای چې اوس دغه اړتیا مکمله دي خلکو پوره کو. په دې وجه نم یو دلیل ورته کېدای شي چې دوی وایي دا پاسپورتونه باندې نو چې کله وایي دغه پاسپورتونه هم راورسیږي بیا به مونږ د خلکو اړتیاوې پوره کوو او دا ستونزې به ورته هوارو. نو دلیلونه دوه دلیلونه دي دلته.
مننه استانګزای صاحب، تاسو مخکې د مریضانو یادونه وکړه. ډیر خلک مجبور دي چې خپل مریضان بهر ته بیایي د علاج لپاره. اوس تازه دا محدودیت لګیدلی چې د ځمکه لاله یادی وایي خبره خو به نه کوو ځکه هغه بیخي ډېرې پیسې دي او په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو اقتصادي وضعیت هم رخنه دی چې د هوایی ډګرونو له لارې د $15,000 په مسله باندې خبرې وکړو. مګر د ځمکې له لارې عام خلک چې کله لږ تر لږه مثلا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي د علاج لپاره $1,500 کفایت کوي د دوی د ناروغانو د علاج د مصرفو لپاره؟
تکل سی په دقیقه توګه باندې ستونزه هم دغه ځی کېده. مونږ کله یو اړخ نه دا وګورو چې دا د پیسو د لیک درا لیک مسله په دې رقم باندې کړی چې دوی وایي دلته چې د ډالرو د قاچاق مخه ونیول سي او دلته هغه د افغانۍ کوم ارزښت چې دا هغه ارزښت له لاسه ورنه کړي افغانۍ دا ښه مسله ده. له یوې خونه که وګورو دا د اقتصادي پلوه اوس افغانستان په تحریمو کې د بده مسله نه ده، ولې له بلې خوا نظر لدینه چې هغه فائدہ ډیره وی خو د خلکو لپاره ستونزې ډیره درولې دي. هغه دا چې د ډیرې ستونزې خلکو ته ایجاد کړې دي هغه په دې مسله کې چې کله یو څوک لدی جن وزي او خپل هغه مریض بیا یې د تداوی لپاره یو بهر ملک ته چې متاسفانه موږ خپل ملک دغه سي اسانتیا ویني لرو چې خپل مریضان علاج کو، نو بیا دلته مجبوریت پیښیږي د مونږ لپاره چې هغه مریضان خپل بوزو پاکستان ته یا ایران ته یا کوم بل ملک ته. نو هغه واقعیت چې سړی داسې وایي د جامع واقعیت په دې کې د په $1,500 حتی که څوک تر پاکستانه پورې ځي هغه د هغوی تقریبا د لس ورځو یا د شلو ورځو تنه هغه د هوټل کې د پاتې کېدلو یا په یو ځای کې د خوراک پیسې هم نه پوره کوي. څه به ورسیږي دې ته چې هغه به بیا خپل مریض په تداوي کې او یا د هغلته مثلا ډېر نور هغه کارونه چې هلته دي دوی مثلا هغه کارونه دي ورته حل کی. نو دا یو ډیره لوی ستونزه ده د یو خلکو لپاره چې دوی غواړي هغه خپل مریضان د باندې بوزي د علاج لپاره. بیا په دې کې مریضان په څو کټګوري باندې دي. یو هغه مریضان دي چې هغه که مثلا مرض دومره وخی منه ده هغه سره به بیا هم یو څه گزاره وشي، خیر دی، یو څه پیسې به مثلا ورته مصرف کی په دغه مرض به علاج شي. مګر بعضې داسې مریضان دي په غوي کې چې لکه د سرطان مریضی لري چې هغه یو عملیات یو آپریشن چې دی وګوي کیږي په 400,000 300,000 یا 800,000 افغانۍ یا کلدارې باندې کیږي. نو چې دغه پیسو نلې دوی ته دا یو ستونزه ولاړوي چې هغه دی وګوي مریض او وګوي ونه شي کولای چې د خپل مریض دی باندې ملکونه ته بوزي او دا مریض به خدای نه خواسته په افغانستان کې د دې له خاطر چې علاج نه کیږي دا به یا تلف کیږي چې بیا نو لدارت نه هغه مرګ د دې خلکو ته بیا هغه کیږي او دا مریض بدل ته مړ کیږي او لاغه د دې له خاطر چې د دولت او پریکړه د نو دا مزو په دې حالت کې بدایا و ناسمه پریکړه دي خلکو لپاره.
بله، یو نظر دا هم د یو ځینې د طالبانو پلویان هم د خبره کوي چې په افغانستان کې اوس په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات صحي امکانات او روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي او خصوصي روغتونونه هم جوړ شوي. دا روغتونونه دي چې یعنی د دې ظرفیت او ورتیا لري چې صاحب العلاج ناروغي علاج کی، او کدا یوازې داسې خبره ده چې یو خلک اوس عادت شوی دی د هرې کوچنۍ یا لوی ناروغۍ لپاره پاکستان ته منډې وهي؟
تکل سی یو حالت ده. مونږ په خپل وطن کې د اوس په خپل هیواد کې کومه وګورو دلته دا سم مسله ده. درسته ده چې دلته په دې وطن کې بعضی حالات راغلی یا مثلا بعضی شفاخانه شته یا بعضی هغه د سیاحت عامه لخوا بعضی جوړ شوي ځایونه شته چې په هغو کې مریضان تداوي کیږي، ولې نه په هغه کچه باندې چې هغه په لملکه بهر دی هغه ولی یو خو په دې خاطر باندې چې هغه تدریس چې په افغانستان کې شوی دا هغه بیا مثلا د انساني علومو په ارڅه کې هغه بیا په تیر په طب او په دې هغه رښتو کې چې په انسانانو په وجود پورې مربوط دی په دغه رښتو کې چې هغه کوم تحصیل شوی دا هغه بسنه دی دی نه کوي چې افغانستان دی په هغه سطح باندې وی لکه چیرته لکه هغه کوم هیوادونه چې دی باندې نه دي اولی په دې خاطر باندې چې امکانات په دې وطن کې کم وو رسیدګي نه ده شوی د سیاتامي برخه ته په هغه اندازه باندې چې باید رسیدګي شوی وای هغه اندازه رسیدګي نه ده شوی او په هغه کچه باندې په هغه استانداردو باندې برابر شفاخانه دلته نه لرو په خپل هواد کې چې مونږ د هغه خپل صاحب علاج مریضان په هغه کې علاج کړو لکه اول بدلته زتاست داسې مثال راوړم کله چې مونږ خپل وطن کې ګورو د سرطان مریضي مونږ په هیڅ وجه باندې په افغانستان کې دومره توانای دي ډاکټرانو نشته چې سرطان مریضي دلته علاج کړي مجبور دي چې داخلك دی باندې وځي او یا هم رواني تشوشات دغه بازي د افغانستان اکثریت خلک په رواني مرزو باندې ککړ شوی دي چې دغه مریضي په افغانستان کې اوس ته تاسو یو مثال درکم اول زبل خپل کور تاسو ته مثال درکم په دې خاطر چې په دې جامعه کې اوسېګو زما خپل اولاد ده او دا اولاد می تقریبا د اعصابو تکلیف لري او دا د اعصابو تکلیفه په افغانستان کې د 12 کال د چیزو غواړم چې تداوی لاندې ده او هر ډاکټر تاغه پیشرفته شفاخانه ته چې مونږ نو می اخیسته چې لکه د فرانسویانو شفاخانه د دلته په کابل کې یا مثلا امریکا کمپلیکس ده د هر شفاخانه ته چې ما بولای ده فقط هغه د تسکین د درد د هغه د آرام کولې ورکی چې د اعصاب په آرامي مګم هغه قبماندګي مغزي چې د تپاتې د یاغه تکلیفونه چې پاتې دي هغه دوی نه سي علاج ولې او د هغه علاج چیرته ده په دی باندې نه یو شفاخانو کې ک نور هیوادونو کې لکه هند کې لکه پاکستان کې چې متاسفانه که دغه وسنۍ حالت جریان ولري په دې کې مونږ نشو کولای د خپل مریضان دی باندې انتقال کړو نو زه فکر نه کوم چې دغه تداوی دي د مونږ د مریضانو بیا د سابو علاج مریضانو بدون بهر ملک په افغانستان کې امکانات وي په دې خاطر چې افغانستان کې موږ په غوښه ساته مترو سره کار نه دا شوی دلته
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري په دې خبرونه کې ستاسو نظریاتو ته هم منتظر یو د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره لمن سره تماس نیولای سي د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. دواړه نمرې یو ځل بیا تکراروم: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو د واټساپ شمېره، او صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو د ازادۍ راډیو د ټلیفون شمېره ده. ستاسو ټلیفونونو ته او ستاسو پیغامونو ته سترګې په لاره یو. زمونږ میلمه په دې خپرونه کې مشتاق رحمان ستانکزی د ټولنیزو او حقوقي چارو کارپو دی، او د دې خپرونې موضوع بهر ته د سفر په لاره کې پراته خنډونه او ستونزې دي. ستانکزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه د صاب العلاج ناروغیو، خو لغنه مخکې تاسو د یوې بلې مسلې د سکالرشپونو او بورسیو لپاره د خلکو د تګ د اړتیا یادونه وکړه. اوس هغه شمیر ځوانان هلکان او نجونې چې بهر ته د تدریسي بورسونو لپاره د سفر لپاره ځي او اړتیا لري پاسپورتونو ته او د سفر امکاناتو ته، دا شمیر زیات دی؟
تکلیف یو خو بدبختانه به دا ووایو چې په افغانستان کې د نوي یعنی د دې انقلاب پر اتک سره، دغه انقلاب چې په افغانستان کې راغی، مونږ یو وری بیا ډیره لویه ضربه ولیده. هغه ضربه دا و چې مونږ یو وری دغه خپل د دولتي چارې لسره بيخي لسفر نه بیرته شروع ولې، او هغه خلک یو وری ناامید شول، ژوند ناامید شول. نو په دې حالتو کې د حالت اوس خلک راورسېدل چې اول خو خویندو په مخ باندې دا مکتبونه او پانتونونه وتړل شو، نو بیا پسته لیوالتیا دي ته پیدا شول، د خلکو حداقل ځون ته بیرته امید پیدا شول، او اوس کوشش په دې باندې د ټول خلک دې ته کوشش کوي. حتی زه داسې ویل سم چې په سل فیصد ځوانانو کې تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه ځوانان اوس دې په لټه کې دي چې له افغانستانه بهر لاړ شي او غلط خپل تحصیلات سرته ورسي، او هغه تحصیل په تحصیلي کچه لوړه کې او د افغانستان لپاره خدمت وکړي. یعنی دا په ډیره غټه کچه باندې و ځوانان غواړي چې د باندې سکالرشپونه ته ځانونه کاندید کړي. او حتی زدا چې ویل شم چې یعنی د خوا په پرتل باندې اوس په چیرته مونږ د کابل په پایتخت کې چې دا اوس مونږ یو په کابل کې وګورو په ټول هغه د انګلیسي ژبې کورسونه دي چې هر څوک دې ته آمادګی نیسي چې د سکالرشپو لپاره یا بین المللي امتحانو ته چیرته ټافل دا ایلیټس دی یا ډویلنګو امتحانو نه دي دی ته ځانونه آماده کړي چې دا سکالرشپو کې کامیاب شي. د پټې رلوې کچا باندې دی ورته آمادګی نیسي. اولې متاسفانه یوازینی هغه نه امیدي او نه هیلي چې د خلکو لپاره دغه همدغه پاسپورتونه دي. کله یو ځوان ځان آماده کړي ورته یو کال یا شپږ میاشتې یا اته میاشتې لس میاشتې ټول اسناد برابرې او هر څه ورته جوړ کړي سکالرشپ محل ته ورته د سپتینان زمينه ورته برابره شوي هغه پیسې او هغه څه امکانات چې دي هغه ځان ته
راسترو سیدل ته یو اوریدون کيلرو تاسو زمونږ میلمه د خبرونه یاستاو به هم په همدې موضوع او په دغه موضوع چې تاسو خبرې پیکولې به هم تاسو نظر اخلو. اوس یو اوریدون کي په واتس اپ باندې لمون سره تماس نیولای مهرباني وکي مایکروفون تاسو خبرونه د اول ځان معرفي کي او بیا مو خپل نظر ووایست. یو بار خستاسو د خبرو مونږ ونوري د کله سره ځان معرفي کوي
احمدي بغلان محترم مالي
مهرباني وکي احمدي صاحب موضوع باندې خو خبري اي
شو بلان درې چې افغانستان کې تقریبا د تا په یادي د جوبایدن سره یو بل څه تقریبا څنګه برنامه د لوټ نه ملت لپاره نو مونږ بد بختانه وګورو چې افغانستان کې مونږ شل کاله ناس راوړل نو تقریبا مونږ وایي چې مونږ ډېر خدمات وړاندې کړو په هر بخش کې مګر بد بختانه اچ نو یعنی د دې ماحول مونږ جوړ کړی تقریبا فراری ماحول کله چې جمهور لا ټول خلک لاړ نو هر مملکت کې چې باید شي بنیادی کار وشي ملت لپاره یو یو د دې په کار کوي ملت یو ځمځي وشي یعنی ملت هغه وطن لپاره خدمت کوي او د خدمت مستر وګرځي او د څه ده چې خدای را خسته څو کارو کې د څه پروژې کارو کې تقریبا چې په پدرانی کې ټول خلک باید فرار وکړي نو تاسو اوس وګورئ چې تاسو وایئ چې تقریبا په سپورټو کې ډېر مشکلاتونه دي نو چې کولای شو مملکت ټول خلک په سپورټ واخلي خارج تلل شي بیرته رانه شي یا تر مملکتو کې خلک دي او مرګي لپاره نارغي لپاره بیرته راځي خپل وطن ته نو په بخښنه کې چې د شهر سره فرار کوي نه فرار باید نه کې دا وطن ده ځکه کله کله سره زحمت هم کوي کله کله په کوم څه باندې کافي کله کله ډېر ډېر پیسې اخلي
احمدی صاحب
د وستي خو چیلو لپاره وایي
احمدی صاحب تاسو یادونه وکړو بالکل موږ تاسو خبرې اورو. پاسپورت اخیستل د وګړو حق دی. د حقوق قوانینو کې سفر کول د وګړو یو له اساسي حقونو نه دی. یعنی تاسو نشئ کولای په مختلفو دلایلو غوي منه کوي له سفر نه. هغه دلایل چې تاسو یاد کړل زه غواړم له تاسو واورم چې د سفر په وړاندې فکر کوي چې بهر ته سفر اسانه دی په اوسنۍ شرایطو کې او که تاسو هم ځینې ستونزې وینئ
تکل زما مخې ته پیری ان چې موږ یې چې عالم خلک ته فرار کوي زه چې دا مې یو ضرورت یم مرزي یا ډاکټر څه ویل
احمد صاحب د امر ضرورت په باب خبرې کوو. هغه د تخت خبره خو جلا خبره ده د ضرورت په صورت کې کې یو څوک پاسپورت ته ضرورت ولري
تکل زما وګوره چې څوک مرزي ناروغ لري خامخبه حکومت ته پاسپورت ورکړي د خدمات برابرۍ وته ولې د علاج نه کیږي تاسو ډیر شپخانو یا دواري وکړه نه غدي بعض شپخانو ته مخبل مریضان غړي یعنی دا بعض شپخانه دا هغه کې بده جمازان کې و نه پیغام سره پرانځانه و د چاوه نن تقریبا هغه سټبل شپخانه و غوت مریضان ورول لکه ډاکټر صاحب سیویل هغه شه ارامتیا لپاره یو پیشکاری ورکول تقریبا هغه نور هغه نه کېد علاج نه کېد نو دا شله کولو کې چې موږ غاري وهلې تقریبا باید یو سم کړی وای نو ته وګوره چې پر مختلفه شپخانی لرو مګم ډاکټران مګو وخت نه درلود وسم نه درو نو ته باندې به حکومت کارو کې یا ملت کارو کې ملت متوجه کې د وطن لپاره په خلک چې ډاکټر صاحبان شي د وطن د اساس وخت باید دوی کار لاس په کار شي تقریبا خلک ډیر ستونزې لري نو موږ دا وختونه د غټان د مشرانو نه کوم چې باید یو څه په ډاکټران لرو باید افغانستان کې کارو خلکو لپاره د وطن د دغه لپاره موږ یې اکل سره محترمه
مننه ک یو بلې پښتنه ته هم جواب راکې مخکې موږ لسانګزي صاحب نواور دل چې وای د جنو ناروغي لپاره دغه 1500 ډالر چې د طالبانو حکومت محدودیت پرې لګولې یعنی د ځمکې لارې چې څوک بهر ته ځي لغه ته 1500 ډالر د ډیرو پیسو د استلو اجازه نه ورکوي. فکر کوي چې یو څوک ناروغ ولري دغه لپاره 1500 ډالر کفایت کوي د مصرف او لګښتونو لپاره
هیڅ کله نه کی هیڅ کله نه کی تکل صاحب دغه چې باید خاص توجه وشي هغه چې فکر وکړي خارج کې مې اوسه مصارف کار دي چې مفت اسانه خو تدویم نه کیږي خامخانه هغه ته باید خاص توجه وشي هغه
تاسو په نظر یو معقول اندازه به کوم اندازه وي
یعنی تقریبا نو مرزوی کوم سوای تکل صاحب نه ضرورت مرزوی باید سونه سفر یو لري تقریبا او مصارف راځي نو خامخا دې ته باید خاص توجه حکومت دوی نه دسوم نه کیږي یو سلام مفت کله جلا شنو تل څو پیسې نه ورکې ستاسو تدوی کې رایگان شبخانی باندې پکړ نه کوم خارج کې وسیګې چې پر مختل خلکو لپاره مرزوی هم دغه غټه زیاتې دې باندې باید یو سونه کوشش وکړي دا خو ضرورت د وخت د تکل صاحب ته خبر وکړه چې باید حکومت خاص توجه وکړي تکل صاحب محترمه
ډیر زیات مننه احمدی صاحب له بغلان نه له ازادي رادیو سره خبرې کولې مایکروفون ستاسو خبرونه د قدر منوریدونکو غواړی چې له دې خبرونه سره وصل سي نو د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره لمن سره تماس نیولای سي 00 422 12 شپږ 40 یو د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده او د ازادي رادیو د ټلیفون شمیره ده 00 422 12 15 40 یو ستانګزای صاحب ستاسو په نظر یو معقوله اندازه یا لیمټ یا غا اندازه ټاکلې اندازه دی پیسو چې بهر ته یو مسافر لزان سره وړلې شي کوم اندازه ده
تکل سه محترم د سره وایم ګورې بلته مونږ تاسو په هر کچ باندې نظر په د مرز لیدو ته په د مریض د حالت لیدو ته مونږ تاسو به وګورو چې د مریض حالت په کوم حالت کې ده مرض چې مرض ده زه وایم دوی باید مسلکی کسان ولري د دې لپاره کچیر ته مثلا څوک په مریضې باندې وځي کنه یا مریض بیا دې باندې دوی باید مسلکی کسان ولري چې مثلا د دوی هغه د تداوی کچ دلته وګوري چې په افغانستان کې کچیر ته دغه مریض تداوی کیږي د دې ته 4 روپۍ په کار کیږي هغه په وګو شفاخانو کې یا په وګو روغتونونو کې چې هغه ته مثلا معلوم ده لکه لګ پکا چوبان دي چې جوړ شوی دی که د فرانسویانو ده یا که مثلا د امریکا کمپلیکس ده یا د شنور شفاخانه په دیو کې باید مثلا همداسې مسلکی کسانی چې هغه معلوم کی چې ښا په افغانستان کې مثلا یو د سرطان مریض ده هغه ته مثلا چې تداوی یې امکان نه لري او د افغانستان په شفاخانو کې دین اخلي 15 لک روپۍ یا 40 لک روپۍ په عملیات باندې اخلي نو حد اقل کدا مثلا دی باندې وځي پاکستان ته یا هند ته ځي دی باندې باید تاغه د دوی د سفر پیسې علایدا ورواچول سی بیا هغه د دوی د
ستانځي فکر نه کوي چې دا پروسه به یو څه پیچلې وي او په دې باب پریکړه کول به یو څه پیچلې مسله وي زما مطلب دا و چې یو معینه اندازه یا ټاکلې اندازه د حکومت لخوا د ځمکنه یو مسافر لپاره وټاکل شي او همدارس د هوایي ډګرونو لاره هغه مناسب ان تاسو ویل چې دا پیسې کم دي ک یو ټاکلې اندازه یا محدود اندازه ټاکل کیږي د حکومت له لوري هغه به کوم اندازه وي
یعنی حد اقل تکل سیب که سړی ورته وګوري هغه کچیر ته مثلا هغه یا تحصیلی چاري یا د مریض د علاج لپاره دی باندې تاګي حد اقل باید تر لازر ډالر او کته پیمانه باندې باید پیسې ورته ونه ټاکل شي په دې خاطر باندې چې که هر څوک هغه خواته وځي حد اقل په لازر ډالر باندې که نور هیڅ نه وي هغه د مریض تداوی به لا اقل امکان تر دې ترتیبوري ولري چې هغه د مریض تداوی به تر یو حد پورې تکمیل شي او مکمل بشي او یا هم که سکالرشپ ته مثلا وځي هغه د دې پانتون پیمنت چې دا هغه داخله یې چې دا هغه او هغه د اوري سیب
او تاسو راغلرو مو کومه ربانی وکي
هغه داخله یې چې دا هغه د پانتون پیمنت چې دا حد اقل هغه ته اجرا شي او یم د دوی مریض په دغه باندې او زم دغه وایم چې کچیر ته پیسې ورته ټاکل کیږي حد اقل هغه وړو کې پیمانه هم چورته ټاکل کیږي لزر ډالرونه باید دوی ته کمې د پیسو هغه مقدار ونه ټاکل شي په دې خاطر باندې چې ضرورت ورته پیخي کتابان هر رقم تابول علاج یا لا علاج مریض یال ته دوی بیا مجبور دي چې دوی دغه مر پیسې ورته ولګي حد اقل 15 تر 15 لک یو لک افغان یال ته دی او چا عادی مریض باندې په دغه رقم مریضانو باندې مصرفيږي نو باید لزر ډالرونه دا کاچا کم نه وي
بله پاکستان هیوادونو کې مستانګزای صاحب امده اندازه چې تاسو خوده لید یعنی د لس زره ډالرو لیمټ یا هغه ټاکلې اندازه اجازه ورکول کیږي له هغه زیاتو پیسو ته اجازه نه ورکول کیږي البته ځینې هیوادونه داسې هم شته چې هیڅ محدودیت نه لري خو عکس ډیرې هوادونه همدغه محدودیت چې تاسو یادونه کوي لري. ډیر زیاته مننه ستنګزای صاحب. ورزو وړاندې د نورو مسایلو ته نور ستونزې چې د افغانانو لپاره بهر ته د سفر پر وړاندې پرتی دي تاسو یې شمیرلای شئ؟
تکل صاحب، اول خو دا باید درته ووایم چې په اوسنی وخت کې بدبختانه باید دا ووایو چې مونږ د ډیرو لویو تحریمو له وجې نه افغانان په ټول دنیا کې یا په ټوله نړۍ کې دا اوس افغانان له ډیرو لویو ستونزو سره مواجه دي. هغه ستونزې په یوه مسله کې نه دي، په دوو مسلو نه دي. که چېرته مونږ دې ته مثلا د اعداد او پشمیر باندې وایو، زخت ډیر موضوعات دي چې مونږ له مشکلاتو سره ورسره گرفتار یو. اول خو دا چې مثلا افغانان د دې جنب دغه د خپلو مریضانو انتقال ته یو مشکل دوی ته، د پاسپورتونو ویشورته بل مشکل ده، د درسونو او تعلیم زمينه چې دلته دوی ته نه ده برابر او دوی د باندې کوشش کوي د تاک، دا بل موضوع ده. کله چې دوی مثلا د باندې وزي د افغانستان دیننه دوی ته پر زمينه نه ستاو باندې دوی د وزي غلطه هغه ظلم زیاتای چې په دوی باندې کیږي، دا بل موضوع ستونزه ده. نو کچیرته د افغانانو ستونزه ته دا اوسنی حالت کې چې مونږ په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې یو او د دنیا د تحریمو لاندې یو، پر رسمیت هم چاته اوسه پورې نه پیژندلې، نو زخت ډیره ستونزې دي چې د افغانانو په مقابل کې دي او دا افغانان دي چور سره تر اوسه پورې لاس او گریوان دي او نشي کولای چې دا ستونزې په هر رقم باندې شي. دوی غواړي چې هواري کې ولې د هواري لارې دوی ته نه ورځي، په دې خاطر باندې ستونزې زخت ډیره دي او د افغانانو هغه ورتیا وی چې دی هغه په دې اندازې باندې نه دی چې دوی د غستونزې په مکمل شکل باندې د ټولې دي هواري کې. نو په دې وخت کې ضرورت دا ده چې اول خو مونږ خلک باید یو بل سره لاس یو کو ترغو وکول شو د افغانستان له دې بد وضعیت وساتو، او بلې خواته دلته د دولت توجه هم باید دې ستونزې ته ډېر وي. اول خو زه دا وایم چې باید دلته دولت کوشش کړي باندې وکړي چې دغه د پاسپورتو لړۍ باید ډیرته پیل کی، په دې خطر باندې چې دا دغه ټول افغانان نه تختی. لکه مخکې چې احمدی صاحب ویل تاسو سره وګی د احمدی صاحب ویل چې مثلا افغانان لدی وطن تختی، په تخته باندې تکل سیدا وطن په تخته نه جوړیږي. په اتیا کال کې لدی وطن خلک لاړل او بیرته راغله ورته د باندې ملک. تاسو ته بلومغه بهتره معلوم شوی ولې تاسو د مسافرت په دیار کې هغه د وطن مینه چې تاسو سره د شاید د مونږ په جوړونو کې دومره نه ژوندې، په دې خاطر چې تاسو مسافری تیر کړی ده. نو زه وایم چې هیڅ کوم د تېختي غنده کې دلته چې ووځي لدی وطن او په تېخته باندې لا شي، خو د ستونزو د هواري لپاره دا ضرورت ده د مونږ لپاره چې زمونږ ځوانان لدی وطن ووځي، تحصیل وکړي، ځانونه آماده کړي. همدغه ستونزې چې دا اوس مونږ ویلې چې طبي بخش کې دي که په هر بخش کې دي، ځوانان دې ته مجبور دي چې لاړ شي دې باندې ځان په علم باندې سنبال کړي او بیرته راشي دې وطن ته خدمت کړي. ولی یوازې نه لار دي دې وطن ساتلو، همدغه علم ده. چیرته مونږ غواړو چې دې وطن کې دا ستونزې هواري کو، باید علم وکړو او دې علم لپاره د همدا دې باندې نه لارې دي چې مونږ هلته په لوړه کچه باندې تحصیلات وکړو، علم حاصل کړو او بیرته راشو په دې خپل وطن کې په کار وکړو. نو ستونزې زخت ډېرې دي تکل صاحب، لشمیر وطن ستونزې دي په دې وطن کې.
تاسو ستاسو صاحب
هلکو په بوده خدمت انسان نه لري صاحب.
تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورتونو ویش بیا پیل کړي. البته دا خو د یوې ستونزې حل دی، خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستونزې یو او دوه او درې نه دي، خورا زیات دي. زه غواړم تاسو البته وروسته په وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر اخلم چې د طالبانو حکومت نور څه کولای شي د دغه نورو ستونزو د حل لپاره. مثلا دا چې هیوادوال بهر ته د علاج لپاره ولاړ نشي، د دې ستونزې د حل لپاره دوی څه کولای شي د طالبانو حکومت یا نورو مسایلو باندې هم راتویګو. اوس یو بل مسله ده، په افغانستان کې یا په پلازمینه کابل کې د بهرنیو استازولیو مخصوصا د قونسلګریو چې ویزې ورکوي وګړو ته، د دې نشټوالی دی تقریبا د هیڅ هیواد سفارت اوس په کابل کې فکر کوم چې ویزه نه ورکوي. یوازې پاکستان دی چې سفارت یې ویزه ورکوي، هغه هم د پاکستان د ویزو د ورکړې په برخه کې هم شکایتونه خورا زیات دي. غواړم په دې مسله او په دغه خند باندې هم تاسو خبرې وکړي. تکل صاحب، کچیر ته وګورو، هي
موضوع ته تاسو اشاره وکړله، اول خو دا چې سفارتونه په افغانستان کې بعضی تړل شي او بعضی په دې ورځو کې د نږدې ورځو کې و تړل شو، نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده په دې خطر باندې چې د بهرنیو اړیکو له خاطره دا د هر نظام لپاره او یا د هر دولت لپاره دا اړینه موضوع ده چې سفارتونه باید وی په یو ځای کې تر هغه خلک وکولای شي چې هغه خپل شته ستونزې چې لري هغه له دې سفارتو سره مختبوزي او د خپل ستونزې حل کړي. اول دلته یو اشاره چې تاسو درلودل د پاکستان سفارت، چې پاکستان سفارت تر اوسه پورې په کابل کې سته، خو هغه رقم چې لازم ده په هغه رقم باندې هغه خدمات خلکو ته نه وړاندې کوي او په دې خدماتو کې یعنی چلندونه د دوی تفاوت کوي له خلکو سره. حتی د پاکستان یو ویزا بعضی وخت په داسې حالاتو کې راځي چې د پاکستان ویزا چې په خوا به په $50 باندې ورکول کېده، اوس په داسې حالاتو کې راځي چې د پاکستان یو ویزا د عاجل مریض لپاره تر $2,500 or $3,500 پورې خرڅیږي په تور بازار کې. نو دا کچیر ته سړی وګوري ډیپلوماټیک اړیکو ته، د ډیپلوماټیک اړیکو له اړخه دغه موضوع باید وڅېړل شي او دا باید د چا لخوا وڅېړل شي. دا خو مثلا زنه سم کولای چې یو فرد په هیڅ باندې لاړ سم د پاکستان له سفارت سره وغږیږم چې ورور استاد دغه 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 مشکلات دي او دا باید حل شي. دا د دولتونو په کچه باندې دا خبرې دي، نو چې د دولتونو په کچه باندې دي دلته باید سفارت خانی موجود وي په افغانستان کې د شته ستونزو له خاطره د حل لپاره. اوس له یو بل اړخه کچیرته وغږیږو، افغانان د سکالرشپ د اخیستلو لپاره فکر کوي موږ تاسو زول دیږي نه ایران ته یا مثلا پاکستان ته، یا پاکستان کې یا ایران کې، هغه ته موږ ډیر نور لګښتونه کوو، هوټلونه نیسو، یو میاشت دوه میاشتې ورته انتظار کوو تر هغه پورې وکولی شي چې هغه خپل سکالرشپ واخلو. نو دغه اسانتیاوې که چیرته خپله په افغانستان کې د سفارتخانې وازی وي او د افغانستان دننه هر څوک کولای شي چې ویزا د تحصیلي ویزا واخلي او یا ورشي هلته سفارت کې خپل مشکل حل کړي، دا به یو ډیره اسانه موضوع وي او دلته به خلک هم ورته اسانه لاسرسی کوي. او دې ته اړینه دا ده چې اسلامي امارت داسې یو سیاست غورږي چې حد اقل وکولای شي چې که نور څه نه کیږي په اوسني وخت کې فقط دغه د سفارتو دروازې بیرته په افغانستان کې وازی کړي او له دوی سره په تفاهم افغانان وکولای شي د خپل مشکلات د سفارتو له لارې حل کړي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم ستانګزای صاحب له تاسو سره د دې او نورو ستونزو په اړه خبرې کوو. خو زمونږ اوریدونکي په لاین کې دی، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایاست. مایکروفون ستاسو.
بله
مهرباني وکړئ موږ ستاسو غږ اورو.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم او تاسو درنه مېلمه سره یو څه او ټول کار کوم کار دې څنګه تاسو زده
قاری پښتون صاحب خره غلاست خبرونه ته مهرباني وکړي خپل نظر ووایست.
تشکر محترم کاکل صاحب خبر خدا شد چې لکه زه افغانستان دې څه تاسو مېلمه چې وویل په افغانستان کې یو څه زړه دې چې سړی پرورږي یو مسله پیچې پیچې مسله نه ده چې سړی یو ساعت یا دوه ساعت تاسو پروګرام پر جوړ کړئ. په افغانستان کې داسې ستونزې دي چې خلک د سلو مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي فقر دی او بیکاري ده. نن تاسو ګورئ د یو طرف امارت اسلامي پاسپورټونه بند کړي دي، د بل طرف زموږ مهاجر په اوبو کې غرکېږي یا په کچاخي ته وردان دي ایران ته اوړي، هلته یا ویشتل کېږي یا نیول کېږي یا بېعزته کېږي یا ډېرې د ډېرو پیسو په مقابل کې اوړي هلته. نو دغه ستونزه ده. او بله خبره دا ده، دوهمه خبره دا ده، د تېر په تېرو شلو کلو کې د جمهوریت په دوره کې وطن څه ناڅه متخصصین موږ ته وروزل شوه، اما متاسفانه امارت اسلامي چې راغی په ارنو باندې دا متخصصین هم بېرته ولاړه، وطن یې پرېښوی. مګر چې دغه وطن په پیسو یا د نړیوال کومک په پیسو باندې روزل شوی و، اما متاسفانه هم ولاړه. نو اوس دلته متخصصین موږ د علاج مریضۍ نه لرو، تقریبا نه لرو، او کېول ورو هم په دې سم کې دا جوړو. د بل طرف زموږ مریضان چې پاکستان ته هلته کثیر دی دا سړی ویزه ولري پاسپورت ولري هلته به داسې قانوني بېعزتي نه ورسره کېږي چون چې موږ افغانان غیر قانوني وراوړو دلته دوی پاسپورټونه بند کړي دي هلته د افغانانو د ښځو د نرو د اطفالو سره بېعزتي کېږي نو زما غږ د امارت د اراکینو د امارت اسلامي پر اراکینو باندې غږ دی که چېرې واقعا د حکومت د ملت
قاری صاحب زه غواړم چې په مشخص ډول پوښتنه قاری صاحب دلته یوازې د پاسپورت خبره نه ده غواړم چې ستاسو نظر په د نورو مسایلو هم واخلم تاسو له د طالبانو له حکومت نه څه غواړئ په دغه ټولو مواردو کې د غستونزې چشته د سفر پر وړاندې د افغان وګړو پر مخ د دې او د ستونزو د حل لپاره په مشخص ډول په هر برخه کې جلا جلا له طالبانو نڅغ وړي تاسو
تکلسه زموږ غوښتنې ډېرې دي سره یو دی موږ اول امنیت واړو دوهم عدالت واړو دریم اقتصاد واړو
زما مطلب دا دی چې په مشخص ډول په دغه مسله کې د سفر د ستونزو په باب قاری صاحب که زما خبرې ته غوږونی سي لطفا
اول امنیت واړو دوهم عدالت واړو
قاری صاحب زما خبرې تاسو غوږ نه نیسئ
او تلغم تار غوږ زموږ وزانه ځوانانو ته کچیر د افغانستان کې زیربنا پروژه پولیس او امارات اسلامي د جهان سره سازش وکړي چې جهان ته ورکی او څه ځینې واخلي
قاری صاحب تاسو زما غږ نه اورئ ما تاسو نه یو پښتنه وکړم
موږ ځوانان هیڅ کله کېږي ما دې په خدای قسم ته تصور وکړ کله صاحب دا اوس زدر توان چې پاس کلن انسانان اگر زموږ د یاران په لوري باندې اتنیم میلیون قشاق پر دینی غواړي دا د اتنیم میلیون په سل وه موتر سوبیره کې هغه دي نو چې په څو شپو کې به رسیږي په ټیټو سترګو ځي نو کدا سي چې دلته افغانانو ته کار پیدا شي او یو شاسي امنیت راشي واقعا دلته زموږ اقتصاد ته خدمت وشي زموږ پروژو ته خدمت
وشي
چېرې زموږ ځوانانو ته کار پیدا شي یو ځوان ته ونه ویني چې یا پاکستان ته ولاړ شي یا ایران ته ولاړ شي او بله خبره مې دا ده دوی کوالی چې واقعا دا دوی نظام پر حال پاتې شي څوک نه خپکیږي زه وجود خلاف د وجود د نظام نه يم من هیڅ نه دی نه په یو خټین کور کې اوسېږم مظلومم دیني عالمم غواړم چې خپل مسولیت ادا کړم خپل د ژبې د نگاهه دوی کوالی چې واقعا دا دوی نظام په اقتدار پاتې شي او مختدره پاتې شي د ملت په طرف علماء د رضان سره شریکي مجرب اشخاص رضان سره شریکي دا مجرب اشخاص چې دوی ته لازمي مشورې ورکي او د ملت د وګړو مشورو ته غوږ ونیسي بیا به دوی د جهان سره
مساوي
موږ اقتصاد هم په شو دلیږي موږ زیربنایي پروژې هم تر څو موږ لاسونه خلکو ته د غدایي ورځي
ډیره زیاته مننه قاری صاحب
باور په خدای وکړي افغانانو ډیر غټ خیرات درلودي ولیکن نن افغانان په غدایي ګر ماري تشي و جهان
ډیره زیاته مننه قاری صاحب چې تاسو خبرې کوي کده سي وکي چې سوال ته هم غوږونی سي مونږ ستاسو نظر په مشخصو مسایلو باندې غواړو چې تر اوریدونکو پورې ورسو مګر تاسو که زمونږ پوښتنو ته سوالونو ته ځواب نه وایاس بیا په عامو مسایلو باندې غږیږي او غبیا د دغه پرونې له حوصله نه وتلي مسایل دي په هر حال ستاسو له برخې اخیستونه په دغه پرونې کې مننه کوم قاری پښتون د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو یو چې په دغه پرونې کې حاضر وو یو بل اوریدونکو هم لرو چې زه غواړم چې تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مهرباني
وکړئ ولایت خروار سره خبرې کوم
سمرګل د لوګر ولایت له خروار ولسوالۍ نه ډیر ښه مهرباني وکړئ خپل نظر ووایست په موضوع خبرې یې
و زموږ نظر ښه چې موږ له طالبانو ورونو په دغه د پښتون مېشته سیمه د دموګلس کلیپل د پښتنو سیمه ده ښه
بل خبرې کوي تاسو مې ربني مونږ غوړو
امنیت خو الحمدلله دا غینم کال دوا کاله تا کوم نه ده سوي دویم موږ له طالبانو ورونه دا غواړو چې کار نست بیکاری زیات دي او دا پاسپورتونه خاصي
سمرګل صاحب موږ په دې پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو سمرګل صاحب کده خبره ته غوږونی سي په دې پروګرام خبرې کوو چې کله چې افغانان غواړي بهر ته ولاړ شي لکه مستونز سره مخامخ کیږي تاسو کله نیت کړی یا مو پلان جوړ کړی چې بهر ته ولاړ شئ؟ که بهر ته د تاک پلان مو وو په کوم ستونزو سره مخامخ شوی یی؟
زه خپل د خپل د کور در توا په 2001 کال کې چې امریکا له افغانستان ته راغله د موږ یو مې بل ورور و زه یو کال مخکې ایران ته ولاړم په 2002 کې مې بل ورور افسرای هغه په لارې مړ شو د تندې له وجه موږ دا غواړو طالبانو ورونو باید کار پدای شي او دا ملت ته خدمت وسی مکتبونه هم خوشی شي افغانستان هغه چې جوړیږي اقتصاد هغه پوهنه جوړیږي چې پوهنه اقتصاد نه جوړیږي.
تاسو لاره سره یاست سمرګل صاحب؟
دماغه غوري
اوسه اورو بل مهرباني
ما د شوی مالین دماغ ور خپل یو ور می د ایران په لار مړ سلطان دینه
bale مهرباني.
او دومره دا خبره د مغل طالبان ورونه دا غواړو چې کیا د افغانستان اقتصاد جوړی باید په پوهنه جوړ شي چې په نه یې په یغ ملت یا په دولت کې اقتصاد نشي جوړدلای او بل باید د روغتیا په بخش کې کار وکړي د پوهنې په بخش کې مختکار وکړي مخته روزګار کارونه پیدا کړي نور خو امنیت مقصد اول سیو د غشل کال مخکې د اشرف غنی او د کرزی په حکومت کې سیو موږ دیخي نم سر خوندیو نم ناموس خوندیو نم عزت خوندیو نو موږ له هر طرف موږ مشکل وو خو وس الحمدلله لغه طرف موږ هغه اطمینانی مشکل نسته د جنگ هغه د خواته نسته دیو خدغه جای د موږ خالی اقتصاد هم زی په
موږ
اقتصاد جوړ
ډیره زیاته مننه
ورحمت الله
وعلیکم سلام مننه لدې چې په خبرونه کې مبارخه وخسته د خبرونه په څو وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو تروس پورې هم لا یو څو دقیقې لرو کولای شي چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره 00420224201 په دې خبرونه کې راشي خبرونه ته او خپل نظر وایست او د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیره 00420224201 هم کولای شي چې لدې خبرونه سره وصل شي. ستانګزای صاحب تاسو خبره واوریدې زغونه مچ په دانورو برخو کې چې مخکې هم یادونه وشو غوړم چې تاسو د خپلو خبرو دوام تر و بولم یوازې تاسو د روختونونو یادونه وکړه د قونسلګری په برخه کې د دچې بهرنۍ قونسلګری او د نورو هیوادونو سفارتخانه څنګه کولای شي چې افغانانو ته بیل تبعیض ویزه ورکړي او په نورو مسایلو چې مخکې یادونه وشو په دې ستونزو هم غواړم چې ستاسو نظر واخلم.
تکل صاحب دا څه ده چې دغه د قونسلګری موضوع تکل چیرته موږ او تاسو راشو په دې کې یو لړ بدبختی اصلا د خپل افغانانو دي مشکل دلته خپل افغانانو ایجاد کړی دا اوس کله په خوانه مونږ وګورو تر اوسه پورې حتی د بهرنیو ملکونو هغه قونسل یا سفیر قونسل یا هر څوک چې دلته وو چې د افغانانو لپاره به خدمات وړاندې کول حتی هغه خلک افغانانو پر رشوت باندې مخته کړل حتی هغه خلک افغانانو په دې باندې مخته کړل چې دوی د مثلا پیسې واخلي او خلکو ته د خدمات وړاندې کړي او بدون لغې نشي کولای. نو دا د افغانانو خپل بدبختی ده چې کله هر څوک راځي نو هغه دې ته آماده کوي د دې لپاره آماده کوي چې د افغانانو حق وخوري او په خپل جیبونو کې واچي. نو اولن خدای او خبر ده چې باید سفیران یا څوک چې راځي په کنسول کې په کنسولګریو کې کار کوي د خدماتو لپاره همغه رقم چې ترینه توقع ده هغه رقم باید خدمات بدون له تبعیض وړاندې کی هغه په څه خاطر باندې چې کله یو څوک ځین هغه کله هر قوم یا هر تبار نه اله هر بخش نه ای هغه ضرورت دی تلری چې هغه یا به مریض لري یا که مثلا کوم بل کار کوي که سکالرشپ ته وځي حقیقي باید مثلا دا خبره معلومه نه ای چې دا له کوم قوم ده څوک دا له کوم جنره غلې ده هغه اسناد باید وکتل شي، د هغه د مریض اسناد باید وکتل شي، یا د هغه د سکالرشپ اسنادونه باید وکتل شي. نظر په ضرورت باندې چې هر څوک ته برابر وو، هغه ته باید ویزا ورکړل شي. او په خپل هغه حالت کې اوس ګوري کوم غدل ته وګورو، د پاکستان ویزا چې دلته ورکې د خلکو لپاره د ویزې حاصل قیمت د $50 یا فکر وکړو چې هغه نهایی چې قیمت یې د $100 ویزا ورکول کیږي په 2500 یا په 3000 یا په $15,000 باندې.
بله، په دې باندې موږ مخکې خبرې وکړې ستانګزای صاحب، ک یو بل اوریدونکو هم لرو، بیا لته سره د خبرو پای ته، یعنی ورسته یو د پای خبرو ترازو هم درد د ازادي رادیو یو اوریدونکو د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی. هم درد صاحب، مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ د خبرونې له موضوع نه، خو خبرې لطفا په همدې موضوع کې دنه خبرې وکړئ.
امنه تکل صاحب، زه هم تاسو ته سلام وایم، اوریدونکو ته هم سلام وایم. نو مشکلات خو کور په کور د هر چا لیدلې دي کنه. مثلا کله ما زه یو ځمن تزین او ورور کستن زینې لیدلې، ما به لیدلې کله تر زه باندې لیدلې کنه. خپل د ما خپل یو زید غلن پاکستان کې دا د همیاش نادر سو په خبر کې تکل صاحب اشاره ده. او په کوټه ورته مونږ اجازه نه کوم، زه کله مونږ ډیر خپلوان د کوټه په لار راتلل تور خان نګوره واپس سی ول دا اوس دی افغان ګناده، کدا دی افغان سیاستوال ګناده. چې افغان سیاستوال دوم نه سیات مل لري کنه، سید د ملک وګړي ته څوک دی او یو یو انسان څه سی دی او بشر او دی حیوان په سترګه مورته نه ګوري. نو اوس دا دی ولس ګناه خو نه ده تکل سری او د ماري کور سره نه ده. ام د زنانه سره د عزت ګانی ورواړه ول شي او څنګه دې مړه سول په دې لوکه دا ټول دنیا دی. او خبره دې کنه دا تکل ته تکل من مشکلات هغه موجوده حالات ستایو که ته تاسو یو خبرونه یې کړه موضوع جوړه تاسو هغه نو دا سوچ نه ولا کا میډیا والا کوي تاسو په شمول سیرو دا ستون دي پیدا شوی لچې نه دي دا ولس کومه ګنا کړی
تاسو په نظر لڅ شي پیدا شوی دي تاسو په نظر
دغه نه پیدا شوی دي ګوره جمهوریت که خو زنه یوالو ته وایم نو پری خودم وایي کامارت خو نو پر رسمیت ویلی نه پیژنې مشکلات ټول دغه جوړ
دغه 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 سیاسي مسله ده. په همدغه موضوع کې د نن چې موږ خبرې پکې وو بهر ته د سفر ستونزې په دې اړه خپل نظر وایست او لاندې وایي لطفا.
ګوره دما کلیوال دما سایگان سین کې ډوبسوي اورګ دی خزینه دی پینان کې بندیان دی په معمول
وړاندیز متصدی همدرد صاحب وړاندیز متصدی چې دا ستونزه څنګه حل کېدای شي.
دا ستونزه سره رهبری جوړ نه سي دی ولک مینا د پزرو کې دی رهبرانو پیدا نه سي دی وطن مینا په واقعیت سره پیدا نه سي. دا خو موږ وینو جمهوریت کې موږ زوري دا امارت کې زوريږي حال ته عزت نه وو اوسې عزت نه ستاول خپل شخص هم دکل صاحب ما ویل زدي لوې لارې په سر پروت يم کله چې د موټرو لغره هر نه موږ ته خوب هم ناراضي ما ویل چې موږ بدل کا ان شاء الله تعالی د امارت حکومت کې په موټر کې سپاري ګو بس سرویس به پاکستان موږ یې ګورتي خبر کې دوه منځله سرکونه دي مثال کا ستون زینه دي که سرک نه ول ستون زینه دي هم دا چې بار ته شي زی په پاکستان کې زړه ته دی دوی عزت تا دي چینایي ستادي جرمني ستادي د انګريز ستادي افغان پکې نستا
ډېر زیات مننه
پکې پراته دي کنه دغه دا کوم څه پکې پراته دي دغه تاسو دا وایم چې دغه افغانانو سره ځان مشي دي کوي چې دا کوم په افغانستان کې د امام پکې ډیر سکني خلک دي ځکه چې نو ملاقات وطن خپل یو نم دی وطن کې څوک خپل
هغه
وطن نه او ما خپل تم خدای خوشاله لاله
ډیر زیات مننه همدرد صاحب چې په دې خبرونه کې خپل نظر شریک کړل او ریدونکو سره ستنګزای صاحب د خبرونه پایترازو غوړم چې تاسو د خپل خبرې لطفا راون غړی. د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې خلکو ته د سفر ستونزې اسانه کړي؟
تکل صاحب په اخر کې څو موضوعاتو ته اشاره کوم. اول خو دا چې د خلکو د ستونزو د حل او د اواري د لارې د اواري په خاطر باندې اول خو باید دا کار وکړي چې ژر تر ژره باید په هر ډول چې کیږي پاسپورت ویش باید خلکو لپاره چې هغه د خلکو یو قانوني او شرعي حق ده دا باید ورته ورکړل شي. په خاطر باندې چې خلک ضرورت لري او سخت ضرورت لري دا یو کار دی وکړي چې پاسپورتونه ویش ورته شروع کړي. دا یو دوهمه موضوع دا ده چې حداقل د سفر په پړاو کې چې او څوک واړی دی باندې وزي حتی اقل تر لزر ډالر باندې لزر ډالر باید خلکو لپاره پری خودل شي تر څو دوی د خپل تداوی یا د نور مشکلاتو لپاره دوی وباسي او نور لارې چارې د دې ته ولټي چې کچیر ته ډالر قاچاق کیږي اصلا د دوی هغه جوړړي راو باسي هغه عمومي خلک دی ونی سي هغه څوک چې قاچاق پر د ډالر غوښته دی وګرځي پیدا دي کی دا د ولس نه مثلا د ولس ستونزې دی ورته پری دی ولس نه هغه کوي نه دوري په دې مسایلو کې بل دا چې له سفارتخانو سره باید د ستونزې حل کی او کوشش په دې باندې وکړي چې که هدا عقل پر رسمیت هم نه پیژندل کی ول سفارتخانو سره یو داس یو تعامل ایجاد کی چې سفارتخانه راشي په افغانستان کې او د خپل مشکلات دوی د افغانانو مشکلات لنیزي سره وڅاري او بل موضوع بیا دا چې په اخر کې دا وایم چې د افغانستان په کچاول باید کوشش دا وکړو د اخرینی موضوع په چې روختونونه باید خپل په افغانستان کې معیاري کو معیاري ډاکټران ورته برابر کو مسلک ورته برابر کو ترغو دې ته مونږه ار نه شو چې له افغانستانه دی باندې د تداوی لپاره وځو هغه پیسې چې مونږه په پاکستان کې یا دی باندې مصرفو کچیرته دی وی میاستي هغه پیسې 5000 یا 10000 ډالر چې هر مریض باندې تل مونږه مصرفو دی وی میاشتې لپاره په افغانستان کې ټولې کو او دغه پیسې لار شو معیاري شفاخانه یا روغتون دی افغانانو په لپاره جوړ کو او معیاري ډاکټران ورته راولو دغه مشکلات به موږ خپل په خپل منځ کې حل شي او ضرورت بنې چې پر دې ملکونو ته سفرونه وکړو.
تیر زیاته مننه د ټولنیزو حقوقي چارو شنونکي مشتاق رحمان استانګزای له تاسو هم مننه قدرمن اوریدونکو چې د مایکروفون ستاسو خبرونه مو تر پای واوریده او له هغه درنو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظریات له نورو سره شریک کړل. تر بیا د خدای پامان.
Come on, somebody.